السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاستویم د سر موضوع مدار د امریکا د خزانه وزارت دغه هیواد د دفاع وزارت لوړ پوړي پلاتون کې مفتش ته پیولیک ویلي د القاعده شبکې د دروشلم کال رئیس په افغانستان کې پیوړی شوی او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې د ډلې سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي نور مهم مسایل هم لور خو تر سمخې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي وي
د طالبانو پلاوی ایران ته تللی په لوګر کې افغان ځواکونو د طالبانو یو زندان مات کړی د بی پولی خبریالانو ټولنې له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر روسي چارواکو نور بندیزونه ولګوي بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران ته د طالبانو د پلاوی له سفر خبر دی او تهران په دې اړه وار له مخه معلومات ورسره شریک کړي دي د طالبانو هیئت نن ایران ته لاړ د دې ډلې ویان محمد نعیم وایي
نن د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر رئیس محترم ملا برادر اخون ورسره هیئت د ایران اسلامي جمهوریت په رسمي بدن نوموړي هیواد ته ورسید
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې ایران ته د طالبانو د سفر هدف دا دی چې تهران طالبان په افغانستان کې سمدستي اوربند ته وهڅوي او هغوی تشویق کړي چې د افغانستان د جمهوري نظام په چوکاټ کې بیچامې سولې ته غاړه کېږدي افغان ځواکونه په لوګر کې د طالبانو له زندانه د 22 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکوي د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زای وایي
نیروهای امنیتی شب گذشته در یک عملیات خاص در ولسوالی چرخ لوگر
امنیتی ځواکونو تیرش په لوګر په چرخ ولسوالی کې د ځنګړیو عملیاتو په محل او تن امنیتی کسان او 15 ملکیان د طالبانو لیو زندانه خوشی کړل
شاغل احمد زیات کړ چې د دې عملیاتو پر محل درې طالبان نیول شوی دي طالبانو د دې زندان د ماتیدو په اړه څه نه دی ویلي هند افغانستان ته د کورونا 1500 ډوز واکسین ورکوي په هند کې د افغانستان د سرپرست سفیر طاهر قادری په ټویټر کې لیکلي دي چې دا واکسین به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي او د کورونا د مخنیوي په بیړنیو چارو کې به ګټه ترې واخیستل شي په افغانستان کې تر اوسه په کورونا ویروس 45,055 تنهخته شوې دي او د دې ناروغي د تلفاتو رسمي شمیره 2309 ته رسیدلې ده د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن د کندوز ښار په دوهمه ناحیه کې د چاودنې پر مهال ټپي شو چاودنه سهار د نهنی مبجو خواته د ولایتي شورا د مرستیال کور ته نشتی وشوه په دې پیښه کې د شاغلی امیری دوه ساتون کې هم ټپیان شوی دی وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ماین په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی و په عربي متحده اماراتو کې افغانستان آیرلند ته په یو ورځنۍ لوبه کې 218 منډې هدف ټاکلی دی د هدف ته د رسیدو لپاره تر اوسه آیرلند یو سل اتش پیته منډې کړې دي څلور لوبغاړي سوسیدلې دي د امریکا ولسمشر جو بایدن په روسیه کې د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی د حکومت ضد اعتراضونو ځپلو او په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وژلو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د دوشنبه په ورځ وویل
زما په اند موږ کولای شو چې د دواړو هیوادو د دوه اړخیزو هدفو لپاره د نوې ستار پر تړون کار وکړو روسیې ته روښانه کړو چې موږ د دوی د چلن په خاطر که د نوال نه پاړوي یا هم په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وژلو په خاطر د انعامونو ورکړوي ډیر اندېښمن یو
نیویارک ټایمز رسپانی تیر کال راپور ورکړی وو چې په 2019 کال کې د روسیې استخباراتو طالبانو ته پټې پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې امریکایي یو ائتلافي سرتیری ووښني روسیې دا راپور رد کړی دی په پاریس کې د بی پولی خبریالانو ټولنې له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې پر روسي چارواکو نور بندیزونه ولګوي د ټولنې نن دا غوښتنه درې ورځې وروسته تر دې وکړه چې د روسیې د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی د نیولو پر ضد د اعتراضونو پر مهال روسیې امنیتي مسولینو 50 خبریالان توقیف کړل د تاجکستان ولسمشر خپل هیواد له کورونا وبا پاک وباله او وی ویل چې روانه میاشت کورونا یو مثبته پیښام نه ده ثبت شوې امام علی رحمان نن پارلمان ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه خو د تاجکستان روغتیا وزارت د دې میاشتې په پیل کې ویلی وو چې د کورونا یو شمیر نوی مثبت پیښې د نوی کال له پیل راوروسته ثبت شوې دي په تاجکستان کې د کورونا رسمي مثبت پیښې 13,308 ته رسیږي او تلفات نوی تنه شودل کیږي له ایران راغلي راپورونه وایي چې د غژنیونی او اتل د قتل په تور اعدام شو د راپور لمخې د شکلن مهدی علي حسیني د ایران په جنوب لویدیس کې د دسفول په شار کې د دوشنبه پروس په دار ځړول شوې دی حسیني چې د سیمه په کچه پیژندل شوی غشنیون کوي 15 کال مخکې د یو ځوان د وشل په تور تورن شوی وو ایران د نړۍ له هغو څو ګوتو په شمارو هیوادو څخه دی چې ډیر کسان پکې اعدام شي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په ایران کې په 2019 کال کې تر 255 ډیر کسان اعدام شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفی 15. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفی 2. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه منفی 1. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفی 1. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15.
لا ازادي رادیو ملمړی خبرونه واوریدل تر غوړسته مو د هوا د حالات اټکل واورید کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې د امریکا د خزانه وزارت د دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلاتون کې تپیولي کې ویلي چې القاعده شبکه له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې پیاوړې شوې او له طالبانو سره اړیکې لري او خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی لوی رئیس رحمت الله نبیل په دې اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې طالبانو تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهم شاخو لکه شبقاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي.
د ملګرو ملتونو مرستیال روزماری د کارلو او کڅام د سولې رواني خبرې د څول سيزو د جګړې د پای لپاره فرصت بولي خو د تاریخوالي په دوام اندېښنه خي.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټول خواو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولای شي د سولې
په دې بهام یو راپور ووري چې د کونړ پر وختون کې د بډوډو څنګه فعال شوی او امکانات ورته ورکړل شوی دي.
د سره به زمونږ د کونړ د ولسونو او هغه ناروغان چې دغه د ګردی ادم کفایه لري او نور مشکلات لري نو د هغه لپاره به په خپل وخت رسیدګي کوي.
رازو لمړی مطلب ته د القاعده شبکه د 2000 کال رئیس په افغانستان کې پیاوړی شوی او د طالبانو تر خوندیتوب لاندې لدی ډلې سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا خبر د امریکا د خزانه د وزارت د دغه هیواد د دفاع وزارت لوړپوړي پلاتون کې مفتش ته پیو لیک کړي. دا لیک چې د زینو پښتنو په جواب کې د جنوري په 14 نیټه استول شوی پکې د داعش او القاعده ډلې په شمول د ترګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې د امریکا د خزانه له وزارت معلومات غوښتل شوی. په لیک کې همدارس په افغانستان کې د داعش د خراسان د څنګه فعالیتونو او تمویل په اړه هم ارزونه وړاندې شوی. د افغانستان دفاع وزارت هم تازه ویلي طالبان لال قاعده سره اړیکې لري. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د امریکا د خزانه وزارت عمومي مفتش ګریګوري سلوان د دې هیواد د دفاع وزارت مفتش ته په افغانستان کې د القاعده شبکې او داعش خراسان څنګه د فعالیتونو او تمویل په اړه استول یادښت کې د امریکا د خزانه وزارت په حواله وایي چې د 2000 میلادي کال رئیس القاعده شبکه په افغانستان کې پیوړې شوې او دې شبکې د طالبانو تر ولکې لاندې له حق سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي دي. په دې لیک کې ویل شوی چې القاعده شبکه لا هم د خپل حق وملاتړ او اشخاصو په بسپنو حساب کوي چې باور لري د دوی مرستې په بشري او خیریه چارو لګول کیږي. تر دې مخکې هم زینو امریکایي چارواکو ویلي و چې القاعده شبکه له طالبانو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت د عمومي مفتش د لیک چې د امریکا دفاع وزارت مفتش د پښتنو په جواب کې استول شوی همدارنګ وایي چې د حقانی شبکې لوړپوړو کسانو د القاعده شبکې سره د یو شریک او د دې شبکې په مرسته د وسلوالو جنگیالیو د یو نوي کندک په جوړولو بحثونه کړي دي. ایا دخت زیاتوی چې د 2000 میلادي کال د مې د میاشتې د معلوماتو پر بنسټ طالبانو او القاعده په خپل کې منظمي غونډې کړې او اړیکې یې پیوړې کړې دي. په لیک کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا زیاته شوې چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده سره تړلي ګروپونه او همدارنګه د پاکستان د طالبانو د تحریک په شمول یو شمیر نور ترهګر ډلې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن پر کرخه پرتی سیمې د خپل خوندي پټنځینو په توګه کاروي او ګمان کیږي چې د القاعده شبکې د مشرتابه له خوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت په دې راپور کې اندیښنه خودل شوې چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودی او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نه خنشته چې وخی طالبانو لیادي شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل هم وایي چې وروستۍ پیښو ته په کتو فکر کیږي چې طالبان او القاعده له هم اړیکې لري او له یو بل سره پراخي مرستې کوي. خاغلی نبیل ازادي رادیو ته وویل
په دې کې شک نشته چې طالبان تر اوسه خپل روابط د القاعده او د القاعده د نورو مهم شاخو لکه شبه قاره هند او د دې سره روابط نه دي قطع کړي. دا چې اوس د مسله جدي مطرح شوې ده دا ممکن دوه دلیل ولري. یو دا چې طالبان باندې فشار راوړي چې دوی اعلانن پریکونی اعلان کړي چې څو هغه تفاهم نامه چې د امریکې او د طالبانو منځ کې په دوحه کې امضا شوې ده د هغې د تطبیق دپاره لاره هواره شي، او یا دا چې د دې نه وروسته د دې اعلان نه وروسته ممکن د امریکې د نوي حکومت د جو بایدن حکومت په څه تصامیمو کې په دې ارتباط باندې جدي ګامونه واخلي.
وسلوالو طالبانو بیا دا راپور رد کړی دی. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون نورې وسلوالې ډلې نشته. خغلی مجاهد په دې پیغام کې دا هم ویلي چې دغه ډول راپورونه په دې هدف خبريږي چې د دوهې تړون ته زیان ورسیږي. خو دی وایي چې طالبان د امریکا سره د سولې شوی هوکړې ته ژمن دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لوړه کچه په دغه هیواد کې روان کړکېچن وضعیت ښکارندوی ده. په سیاسي او د سولې جوړونې په چارو کې د دغه سازمان مرستیالې روزمارې د کارلو که څه هم د سولې روانې خبرې د څو لسیزو جګړې د پای لپاره یو فرصت بللی، خو د تاوتریخوالي په دوامي اندېښنه ښودلې. پام وکړئ دغه راپور ته.
ملګری ملتونه د افغانستان د سولې لپاره روانې خبرې د څو لسیزو د جګړې د پای لپاره یو فرصت بولي، خو په دې هیواد کې په اوسني وضعیت هم اندېښنه ښیي. په سیاسي او د سولې په چارو کې د دې سازمان مرستیاله روزمارلی ډیکارلو وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی په دې هیواد کې د اوسني کړکېچن وضعیت استازولي کوي. میرمن ډیکارلو پرون د دې سازمان په غونډه کې چې د کورونا او باغیز پر سولې او امنیت په نوم جوړه شوې وه، په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره د ملګرو ملتونو د پوره مرستې ډاډ هم ورکړ.
افغانستان هم له تاریخي اړخه په یو مهم او اهمیت لرونکي پړاو کې دی. ټولو خواوو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو داسې فرصت رامنځته کړی چې کولی شي د سولې سیزو کړکېچ او بې ثباته حالت ته پای لامل شي. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه د هیواد کړکېچن وضعیت ښکارندوی کوي. ملګري ملتونه په خپله ټوله وسه هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته رسیدو کې مرسته وکړي.
ملګري ملتونه د کړکېچ له زیاتېدو سربېره په تیر 2000 کال کې د جګړو له کبله په افغانستان کې خپلو کورونو څخه د 380,000 کسانو له بې ځایه کېدو هم خبر ورکوي. کلیابی خو ملګری ملتونه په افغانستان کې روان وضعیت کړکېچن بولي، بل خو بیا اروپایي ټولنې سولې ته د رسیدو لپاره د ریښتونو خبرو د پایل غوښتنه کړې. دا خبره افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی او زیاتوي په دوحه کې د سولې لپاره ریښتینی خبرې باید له سره پیل او د باور رامنځته کول او په تدریجي ډول د پرمختګ پر لور روان شي. د دې پر ځای چې د یو بل پر وړاندې دفاعي حالت غوره او له نورو ډېر امتیاز وغوښتل شي، دا حالت به یوازې جګړه او د قربانیانو شمیر یې زیات کړي. اروپایي ټولنه داسې مال په قطر کې د سولې د ریښتینو خبرو د پایل غوښتنه کوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرو نهو ورځو راهیسې د افغانستان اسلامي دولت او طالبانو مرګ چې پلاو هیڅ غونډه نه ده کړې. خو تازه طالبان وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼه د دې سفر موخه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او د افغانستان او سیمې پر روان امنیتي وضعیت خبري بللې دي. دا سفر د ایران د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه شوې. موږ د دې سفر د جزئیات پاړه په کابل کې د ایران له سفارت سره هم اړیکه ونیو، خو ټلیفون یې ځواب نه کړ. طالب چارواکو له دې وړاندې هم ایران ته سفرونه کړي او موده وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یوه مرکه کې دا سفرونه د افغان حکومت په خوښه او د افغانستان د سولې په برخه کې مرستندوی وبلل. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا د سولې راوستلو لپاره یوازې د دواړو لوریو قوي اراده د دې بهیر د بریا ضامن بولي. د دې وزارت وایان دا جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت د هڅې په نتیجه کې دا اوسنی تاریخی فرصت برابر شوی دی چې افغانان په خپل لاس پکار شي او یو بل سره کینی او دا اوږد جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دواړو خواوو قوي اراده د سولې د راوستلو لپاره به دا پروسه بریالی کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت د استعمال د اوسنی بهیر د بریا لپاره د ژمنتیا غوښتنه کوي چې پرون د افغانستان اسلامي دولت مرکزی پلاوی په خپل ټویټر باندې ولیکل. د افغان وژنې د روانې لړۍ مسؤلیت د هغه چا په غاړه دی چې د مذاکراتو د ځنډول او د ناروا جګړې د دوام لپاره پلمې لټوي. طالبانو بیا د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په ټلیفون باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي دي چې د ښاغلي محمد انیف اتمر له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې او ثبات په ارتباط باندې خبرې کړې دي او له پاکستان یې غوښتي چې د سولې په برخه کې ورسره همکاري وکړي. دوی همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په مسایلو باندې هم بحث کړی دی. دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه باندې څه ویلي دي د آزاد اروپا مشال راډیو خبریال طاهر خان جزئیات شریکوي.
پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیرانو ټلیفوني خبرې دي. نو د پاکستان د بهرنو چارو وزارت چې کومه بیانیه خبره کړې ده په دې اړه باندې نو پاره کې ځنې شانو ته اشاره ده چې اول خو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي حنیف اتمر تخپل افغان چې کوم سیال دی افغانستان خارجه وزیر تن یو خو چې کوم پاکستان تجویز پیش کړي او چې په مارکیټونو ګډ مشترک په پوله باندې ګډ مارکیټونه جوړ شي دا د پاکستان تجویز وو. خو په دې باندې پرمختګ نو شوه. دا 13 میاشتې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو تجارتي خبرې شوې. نو یو وړیا شاه محمود قریشي د دغه په اهمیت باندې خبره کړې ده او په دې اړه باندې یو مفاهمت یاداش یعنی د یو معاهده د موافقه پاره ټینګار کړی چې زردا روسی زکه چې دی دا وی د سربا چې کوم ځای خلک دي دواړو غاړو ته د پولي دا غوي چې تل کوم شیان دي پیدا کیږي هغه به نور مارکیټ لکه یو تجارتي اړیکی به هم سی واشي. یو خدای خبره ته اشاره ده. دویم بین الافغانی خبرو ته هم د پاکستان خارجه وزیر اشاره کړې ده چې زړه خبرم ده بار بار کوي پاکستان چې د دې په بنیاد دی ټول شموله وسیع البنیاد جامع سیاسي حل رامنځته شي تشدد په کمی باندې تشویش یو سر سرګم کړی د پاکستان خارجه وزیر غوښتنه کړې ده چې په خبرو کې چې پرمختګ وشي په بین الافغانی مذاکراتو کې نو بیا به دغه یو نتیجې ته هم ورسی. بل د سرورمه خبرې پکې د پاکستانی قیدیانو چې د افغانستان په زندانونو کې جیلونو کې بندې او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د نومبر په میاشت کې د غې د خوشی کولو امر کړو فرمان جاری کړو تر اوسه پورې غا نه دي خوشی شوی. د غې خبرې هم یاد کړې ده چې پاکستانی بندیان چې په وړو جرمونو کې غریب بند پاتې دي د رهایۍ لپاره وسره پیسې نشته یا په ځینې خپل موده پوره کړی نو باید چې خوشی کیو دا خبره. او په اخر کې خو یو وار بیا د دغه خبره شوې ده د افغانستان کې د اصول خبرې چې په هغه کې د پرمختګ خواهش د پاکستان یو خدای خبره شوې ده. افغانستان طرف ته تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه بیان نه جاری شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس په ورشو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو وایي چې جګړو زیات ځپلی خو بیا هم د مذاکرات روان بهیر ته خوشبینه دي. غزنی هغه ولایت دی چې سختي جګړې پکې تیر شوې دي. د ولایت اوسیدونکو وایي تملری نور په افغانستان کې د وینو تویول بس او د سولې مذاکرات بریالي پایلې ولري. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د مدني ټولنو یو شمیر فعالان قومي مشران او د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنز د سولې خبرو روانې پروسې ته خوشاله وایي. د سولې د بریالي بهیر لپاره د هلي بیا ژوندې سوي دي. د وایي خبرې یوې جدي مرحله ته رسیدلې خو تاوتریخواله زیات سوي دی چې دا د سولې مذاکراتو ته زیان رسولای شي. د باور لري کروان تاوتریخواله هم په دغه کچو کې دای سي د سولې خبرې زیان ومومي خو بیا پر وسلوالو ژغ کوي چې لوربان څخه ويرونه کړي او غاړه ورتک شيږي. د لټولو هیوادوالو هم غشتنه کوي چې د سولې په ملاتړ د ژغ پورته کړي. د غزنی ولایت یو تن قومي مشر حاجی داوود وایي د سولې د خبرو روان بهیر د خوشبین کړي دي.
ټول مردم خوشبین دي. د سولې
ټول خلک خوشبین دي. سولې قراری او آرامۍ ته
خلک نور له جګړو ستړي سوي دي. که د اوربند خبرې وسي ډیر به ښه سي، که اوربند وسي خلک به آرام او قرار سي.
محمدین تقریبا 10 کلن ځوان او مدني فعال دی. محمدین هیله مند دی چې د سولې خبرې به بریالۍ کیږي. دی په جګړو کې پښکېلو لورو غږ کوي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي او اوربند مراعت کړي تر څو نور افغانان له بدمرغۍ څخه په امان سي.
اوس مو خپل امید ډیر ورته پیدا شوی، ډیر په تمه یو، غواړو چې خدای پاک مهربانه ده چې سولې نور پړاوونه هم همداسې پرمختګ وکړي او پر مخ ولاړ سي، او دغه کړېدلی یو هیواد دغه ځپلې ولس لپاره څه سي، یو امن فضا رامنځته سي.
سمیع الله 23 کلن او د غزنی د زنه خان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم د سولې روانو مذاکراتو ته خوشاله دی. سمیع الله وایي موږ د مثبتې سولې په تمه یو، موږ تلپاتې سوله غواړو، نه داسې سوله چې یوازې ژوندي واوسو بلکې باید آرامه ژوند هم وکړو. سوله بې ضرره شی دی چې هیڅوک ورڅخه ضرر نسي لیدلی.
نو زموږ د ته ډېر خوشبینه یو او ډېر باورمند دل په دې باندې لرو که چېرته دوی باندې په دغه ځای کې په اساسي موضوعاتو باندې بحث وکړ، یو د هغو څخه هم اوربند دی یا هم اورکم دی، یو د هغونه که په هر یو باندې توافق د دوی راشي، دا به د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره ډېر په ګټه باندې تمام شي، او دا زموږ لپاره ډېره دې ته خوشبیني هم لرو او ډېر ورته خوشبینه هم یو.
دی دا خوشبینی په داسې حال کې ښیي چې د افغان دولت ته وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په قطر هیواد کې د افغان سولې مذاکرات پڅ روان دي، خو بیا هم ډیری افغانان تمه لري چې دغه مذاکرات به مثبتې پایلې ولري.
ازادي راډیو ته غواګاست. د انسانانو قاچاق په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې تر ټولو ډیر یو نوی کړاو دی. جنوري میاشت په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق او د غلامانو د ساتلو د مخنیوي میاشت ده، خو د افغانستان د کډوالۍ وزارت وایي له زیات واتو سره سره لا هم د انسانانو د قاچاق لړۍ نه ده درېدلې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ چارو اداره یا یو این ایچ سی آر هم ویلي د انسانانو قاچاق په نړۍ او افغانستان کې تر ټولو سخت کړاو دی. نور حال په دغه راپور کې.
دیرش کلن فهیم غزوان دی چې انساني قاچاقونکو تیروستلی او ډیر په سختۍ تر ترکیې رسیدلی. دی وایي چې قاچاقونکو 15 کاله وړاندې په بیلابیلو درواغو او پلمو دی تیروستلی، پیسې یې ترې اخیستې او د لارو د ستونزو په اړه یې ورته هیڅ هم نه دي ویلي. فهیم د ترکیې د لارو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اغه مهال چې موږ ولاړو له موږ سره شپږ کو کورنۍ هم وي چې خځه او ماشومان هم ورسره وو، هغه له مونږه مرستې غوښتلې. دا سلاره بچي تند او لوګي لرله، زیات ستونزې لري. قاچاقبران ناسم چلن کوي، کوي په وخت پیسې ورنکړل شي ان وهل ټکول کوي.
فهیم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې قاچاقونکي یوازې پیسې پېښني او بل ارزښت نه. د خبره اوس چې بیرته هیواد ته رسون شوی د آرامۍ احساس کوي او په عزت سره ژوند یې له سره پیل کړی. فهیم ځوانانو او کورنیو ته هم پیغام لري:
یو نیمه که دو میاشتې کېږي چې هیواد ته راستون شوی یم. زه هغو کورنیو او ځوانانو ته چې غواړي له قاچاقبرانو سره له هیواد ووځي مشوره نه ورکوم، ځکه ډیری ځوانان په لاره کې مړه کېږي.
جنوري د انسانانو د قاچاق یا د غلامانو د ساتلو د مخنیوي میاشت ده. هر کال په دې میاشت کې د نړۍ په کچه د انسانانو د قاچاق او د غلامانو د ساتلو د مخنیوي په اړه بحثونه کیږي، خو د غستونزه لا هم په پراخه توګه شته او افغانان هم قربانیان دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د رسنیو برخې سلاکار عبدالباسط انصاری وایي چې د انسانانو قاچاق جرم دی او ناسمې پایلې لري.
کچیر زمونږ هیوادوال خلاف اصول غواړي چې نور هیوادونو ته مهاجرت وکړي، غیر د قانوني مهاجرتونو ته لاس ووهي، د دې امله ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کیږي.
په دې وروستیو کلونو کې لسګونه زره افغانان په هیواد کې د جګړو او نورو ستونزو له کبله بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول لویدیځ ته په ناقانونه توګه کډوال شول. دوی په لارو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه مړه او ټپیان شول.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ورزو کونړ ته په کونړ کې د لومړي ځل لپاره د ګردو یا بروډو د وینځلو او درملنې مرکز پرانستل شو. دغه مرکز د اسعد آباد په مرکزی روغتون کې پرانستل شوی او وایي چې او چارواکي وایي چې له دې وروسته به د کونړ دغه سي ناروغان اړتیا نه وي چې نورو ښارونو په تیر ننګرهار ته سفر وکړي او هلته درملنې وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د اسعد آباد په مرکزی روغتون کې د ګردو یا بډوډو د وینځلو او درملنې څانګه پرانستل شو. په یاد روغتون کې د ګردو د څانګې د نشتون په وجه به بې وسه ناروغان بې درملنې په کورونو کې پراته وو او د چا بچي وسو هغوی به جلال آباد، کابل او یا هم د ډیرو مشکلاتو ګاللو وروسته پیښور ته انتقالېدل. د بډوډو یا ګردو یا د څانګه د دولت د پراختیايي بودیجې په 1.6 میلیون افغانۍ جوړه شوې ده. د عامې روغتیا په وزارت کې د معالجوي طب عمومي رئیس ډاکټر محب الله زیر په نوې جوړه شوې څانګه کې د شتا سانتیا او پاړه ازادي راډیو ته وویل
د فارماسي څانګه، د سی جی څانګه، د اولتراساوند څانګه، همدارنګه د انجو اکسس څانګه او د اوبو د پاکولو او تخفیف کولو څانګه پکې شامل دي. د هغه ناروغانو چې دلته راځي او په سراپا ډول باندې هغو معاینه کیږي او چې کله تشخیص شو چې دا ناروغ اوس د بډوډو د عدم کفایې سره پاکولو او صفولو ته کار لري، د هیموډیالیز په ډیرو مډرنو ماشینونو باندې وینه د دوه صفا کیږي.
د اسعد آباد مرکزی روغتون مشره تاولا صافی وای په روغتون کې د ګردو د درملنې د اسانتیا او د نشټوالي په وجه دوی او ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ وو.
د سره به زمونږ د کونړ د ولسونو او هغه ناروغان چې دغه د ګردې عدم کفایت لري او نور مشکلات لري نو د هغې دپاره به په خپل وخت رسیدګي کوي چې دغه ناروغان به زمونږ ننګرهار ته تلل او کابل ته یا نور ګاونډي هیوادونو ته چې ضرورت نشته دی چې هلته لاړ شي او دلته به درملنه کیږي.
د کونړ اوسیدونکي هم د یاد څانګې په جوړېدا خوښتي. د دم کلی د قومي شورا مشر مهتاب الدین وای ولسونه بې وسه او په نورو ځایونو کې د درملنې توان نه لري.
ځکه زمونږ ډېرونه عاجز او غریب خلک وو، پاکستان ته او یا نور هیوادونو ته دې توان نه درلودو چې د نورو ځایونو نه چې دغه غذاب ما مصارف لري دا غیر تک نه مونږ خلاص شو. زمونږ د کونړو بندل ته ګردو د تشبیه خدمت کیږي او دا غیر وینه به بدلېږي او نور هغه تداوی چې دا غیر لپاره ضرورت ده هغه به کیږي.
د کونړ د روغتیایي چارو مسؤلین وای روغتون ته د کونړ د ناروغانو ترڅنګ د نورستان مریضان هم درملنې لپاره راځي. نو وزارت ته پکار دي چې د ناروغانو شمیر ته په کتو دلته روغتیایي اسانتیاوي نور هم زیاتې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګاسته. د هالند په امستردام کې پولیس او یا کسان ورسره له غوونی ول چې د شپې د ګرځبندیز پر ضد درې مشه هم اعتراضونو ته دوام ورکړ. په ځینو ځایو کې لاریون په تاوتریخوالي او وخت او لاریون کوونکو پولیس په ډبرو وشته دي. ملالی بشیر او نور جزئیات.
راین لینسه د آیرلند ته اوس په امستردام کې اوسي او هلته کار کوي. د غواړي چې د هالند حکومت د کورونا وایروس تخپرېدو د مخنیوي په خاطر رامنځته کړي محدودیتونه لري کړي. راین رويټرز خبري اجانس ته داسې ویلي:
زه فکر کوم چې موږ باید اجازه ولرو چې خپل ژوند وکړو. وایروس شته خو د وایروس په خاطر باید د نړۍ ټول کارونه ونه تړل شي. زه فکر کوم چې موږ باید د وایروس مخه ونیسو خو خپل ژوند هم وکړو او ټول دکانونه باید پرانیستي وي. دا زما خپل نظر دی.
کارلو هافمن هم د امستردام اوسیدونکو دی. د بیا وايي حکومت هڅه کوي چې د وایروس تخپرېدو په مخنیوي سره ژر تر ژره لار هوار کړي چې خلک خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د په نظر په ښار کې دا ډول وضعیت ډیر د حیرانۍ وړ دی ځکه دا وضعیت بې ساری دی.
ډیر حیرانوونکی دا چې وضعیت له کنټروله وتلی او خلک د لیونیانو غوندې چلند کوي. زه پوهیږم چې ولې، خو موږ باید دا ستونزه حل کړو او باید ټول آرامه پاتې شو. زه فکر کوم حکومت ډیر ښه اقدامات کړي او هر څه تر کنټرول لاندې راولي چې موږ وکړای شو ژر تر ژره د باندې ووتلی شو.
درې ورځې کېږي چې په هالند کې لاریون کوونکي د بندیزونو پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي او په ځینو مواردو کې پر پولیسو هجوم وروړی او دوکانونو او نورو شیانو ته یې زیان اړولی دی. د روټرډام او امستردام غونډې لویو ښارونو ترڅنګ په کوچنیو ښارو لکه هارلیم، ګیلن، دن باچ کې پراخ لاریونونه وسول او لاریون کوونکي تر ډیره تر شلو کلونو کم عمره کسان وو. په دې هیواد کې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دا لومړی ځل دی چې ګرځبندیز لګېدلی. د ګرځبندیز اعلان وروسته له هغه وسو چې د روغتیا ملي انسټیټیوټ خبرداری ورکړ چې د کورونا ویروس دوهمه څپه راتلونکې ده. د دوشنبه په ورځ په هالند کې د کورونا ویروس 4,129 نوي پیښې ثبت شوې او دا د دسمبر له لومړۍ نیټې راهیسې تر ټولو کم شمیر دی. پولیسو ویلي سلګونو کسان یې نیولي چې دوی یې په ډبر ویشتلي او یا یې هم له ځان سره چاقوګان راوړي وو.
مننه کوم چې د ازادي راډیو پښتو خبري مجله مو واورېده. وروستۍ خبري مجله به سید سمیع